السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې یوې بلې خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کله کوم په دې هله چې د اختر دا دریم سهار مو هم په خوښۍ سره پیل کړی وي. راځو د خبرونه د موضوعاتو معرفي ته. د امریکا لوی درستیز وایي طالبان له فوځي لارې نشي بریالي کېدای. سرسلی بوایی تیر و شپږو میاشتو کې د نږدې 50,000 ټپي افغانانو درملنه کړې. دا چاره روغتونونو کې ښه د درک وړ ده.
په تیرو لسو ورځو کې میرویس روغتون ته د جنګ له امله د مختلفو ساحو څخه 346 زخمیان موږ ته راوړل شوي دي.
کندوز کې بې ځایه شوي وایي دولت دې د دوی اصلي مینې بیرته تخت ته چمتو کړي.
اوس دلته پروت یم وروره، د الله په هیله او د دولت په هیله. نو څه چې کېږي هغه به کېږي. کارونه خراب دي، روزګار خراب دی.
او د ایران په خوزستان کې د اوبو د کموالي په هدف اعتراضونه نږدې یوې اونۍ ته ورسېدل. خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. مخکې له دې چې دې او نورو راپورونو ته راشو، پام وکړئ د سات خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. افغان دولت د سلسله علي خیل د اختطاف په اړه له مخکې قضاوتونه ناسم بللي. چین افغانستان لپاره نوی استازی ټاکلی. او د ایران په خوزستان کې د دوو مظاهرچیانو وژل تایید شوی. بشپړ خبرونه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د افغان سفیر دلور سلسله علي خیل د اختطاف په اړه د پاکستان د کورنیو چارو د وزیر څرګندونې ناسمې بللې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې وویل چې تر اوسه تحقیقات نه دي بشپړ شوي. تورن کسان نه دي نیول شوي، خو وار له مخه قضاوتونه کیږي. په دې بیان کې چې پرون خپور شو، دا هم ویل شوي دي چې د روغتون په راپور کې د اغلی سلسله د روحي او جسمي شکنجې خبر ورکړل شوی. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید احمد د سه شنبه په ورځ وویل چې سلسله علي خیل نو اختطاف شوه، او دا کیسه د د پټکو د نوې ډیلی او کابل لوري جوړه شوې ده. د یو شمیر راپورونو له مخې په اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر لور سلسله علي خیل د جمعې په ورځ اختطاف شوه، شکنجه شوه، بیا د بیهوشۍ په حالت کې پیدا شوه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دې پیښې نتیجه او علت باید د دواړو هیوادونو د څېړنو په ترڅ کې معلوم شي. په څه باندې یوې اونۍ کې د کندهار ښار میرویس روغتون ته د ښار او شاوخوا ولسوالیو د جګړو له امله او یا جسدونه او نږدې 350 ټپیان وروړل شوي دي. د میرویس روغتون مشر ډاکټر محمد داود فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې یو شمېر ټپیان له درملنې وروسته رخصت شوي دي.
346 کسه زخمیان موږ ته راوړل شوي دي، چې په دغو جمله کې 238 ملکي دي. تقریبا حدود شاوخوا 15-18 نوي کسه تر اوسه وسم بستر لرو. نور هدي کسان تداوي شوي دي او هغه بیرته رخصت شوي دي.
له تیرو لسو ورځو راهیسې د کندهار ښار په شپږمه، اومه، اتمه، نهمه او پنځلسمه حوزه کې او دغه راز ښار ته نږدې په شاوخوا ولسوالیو کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړې روانې دي. چین یو پخوانی ډیپلومات یوی شیاو یونګ د افغانستان لپاره د خپل نوی استازي په توګه وټاکه. شیاو یونګ پخوا په واشنگټن کې د چین د سفارت د سیاسي برخې مسؤل وو، بیا وروسته په قطر، اردن او ایرلند کې د چین سفیر وو. د چین د بهرنۍ چارو د وزارت ویاند ژیو لیجیان پرون په پکن کې خبری غونډې ته وویل چې چین هر وخت د افغانستان د سولې په چارو کې پراخې هڅې کړې دي، او یو شیاو یونګ به له ټولو لوریو سره ډیر ژر اړیکې ټینګې کړي. یو شمیر څارونکي په دې باور دي چې د پکن له لوري د داسې یو تجربه کار ډیپلوماټ ټاکنه په دې معنا ده چې چین غواړي د امریکایي سرتیرو له وتلو وروسته د افغانستان په قضیه کې پیاوړی حضور ولري. د افغانستان لپاره د چین د ځانګړي استازي په توګه په تیر یو کال کې لیو جیان کار کاوه. د پخوا په پاکستان، افغانستان او مالیزیا کې د چین د سفیر په توګه دندې ترسره کړې وې. د رومانیا په پلازمینه بخارست کې د هغو پوځیانو لپاره ځانګړي مراسم پرون ترسره شول چې په افغانستان کې په تیرو 19 کلونو کې پوځي ماموریت ترسره کړی دی. دا مراسم له افغانستانه د رومانیا د ورسته یو سلو څلوېخت پوزیانو تر وتلو ورسته تر سره شول چې د رومانیا ولسمشر کلاوس یوهانس هم برخه پکې اخیسته و. له 2002 هم کال را په دې خوا د رومانیا تر 2000 ډیر پوزیان په افغانستان کې ډیره و چې د نړیوالو ځواکونو په ماموریت کې برخه اخیسته و چې په دې 19 کلن ماموریت کې 20 پوزیان وژل شوي هم دي. چارواکو د ایران په خوزستان ایالت کې پروند مظاهرو په شپږمه د دو اعتراض کوونکو د وژلو خبر تایید کړ، خو ویل چې دا ځوانان بلواکوونکو وژلي دي. بل لورته غیر رسمي راپورونه د امنیتي ځواکونو د ډزو پر مهال د لږ تر لږه 50 کسانو د وژلو خبر ورکوي. دا اعتراضونه چې د اوبو د کمیدو په خاطر د خوزستان په لویدیځ کې پیل شوي سیاسي بڼه یې اوس خپله کړې ده. او د لیتوانیا ولسمشر یا ولای هل اصلي کړه چې په دې هیواد کې پناه اخیستل سختوي، خو درخواست ورکوونکي ژر د منلو یا نه منلو ځواب ترلاسه کوي. ولسمشر گیتاناس نوسیدا د لایحه په داسې وخت کې لاسلیک کړی ده چې له ګاونډي بلاروس څخه د اروپایي ټولنې د هیوادو په لور د غیر قانوني کډوالو تګ زیات شوی دی. د لیتوانیا چارواکي وایي سږ کال شاوخوا 2000 غیر قانوني کډوال له بلاروسه لیتوانیا ته داخل شوي دي چې له دې ډلې 1400 یوازې تیره میاشت ور اوښتي دي. خبرونه مو واوریدل. که د خبرونه تر پای از موږ ملتیا وکړی دوا اونیز خبرونه هم درته لرو، بشری حقونه او د غراز ژوند په شیبو کې. اوس هم راځو د خبرونه د سر راپور ته. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز وایي طالبانو د افغانستان حکومت او امنیتي ځواکونه له ازمایښت سره مخامخ کړي دي. د لوړ پوړي جنرال دغه راز ویلي چې طالبان اوس د افغانستان په نږدې نیمایي ولسوالیو کنټرول لري. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګه پرې راپور لري چې جزئیات یې تر لنډې خبرتیا وروسته اورېدلی شي. د امریکا لوی درستیز وایي طالبانو د افغانستان نږدې نیمایي ولسوالۍ لاندې کړي، خو په خبره یې تر اوسه یې هیڅ مهم ښار نه دی نیولی. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې په استناد جنرال مارک میلی ویلي طالبانو د افغانستان له 420 ولسوالیو څخه تقریبا نیمایي یې نیولي دي. ښاغلي میلی پرون په واشنګټن کې وویل داسې ښکاري چې طالبان غواړي په ټول افغانستان کې پراخې حملې وکړي، خو بریالي به نه شي. جنرال میلی زیاته کړه چې دې وسلوالې ډلې تر اوسه د افغانستان هیڅ مهم ښار نه دی نیولی، او افغان ځواکونه د لویو ښارونو د استوګنو د ساتنې په خاطر د تنظیم په حال کې دي. جنرال میلی ویلي چې تر 200 ډیر ولسوالۍ د طالبانو تر واک لاندې دي. د 13 میاشت ویلي و چې 180 ولسوالۍ د طالبانو په لاس کې دي. له افغانستانه د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو په حال کې د امریکا لوی درستیز د اندېښنه هم ښودلې چې د اوسنۍ جګړې د بریا لپاره د افغان ځواکونو شمیر کافي نه دی. خو نوموړي ویلي چې د طالبانو په تناسب د دې ځواکونو شمیر ډیر دی. دا لوړ پوړی امریکایي جنرال چې د افغانستان د وضعیت د خرابوالي په اړه غږېده وایي د افغانستان اوسنۍ جګړې امنیتي ځواکونه او حکومت له ازمایښت سره مخامخ کړی دی. ده ویلي د دغه ازمایښت لپاره طالبانو بریدونه ډیر کړي، زیاتې سیمې لاندې کړي، د بندرونو کنټرول خپل لاس کې اخیستی، او یو شمیر ښارونه یې کلابند کړي دي. په همدې حال کې طالبانو ویلي چې د اختر په ورځو کې د دوی جنګیالي دفاعي حالت کې وو، خو له دې سره سره د افغانستان له ځینو سیمو له هغې ډلې د کونړ له غازي آباده پرون د طالبانو د یرغلیزو بریدونو خبرونه خپاره شول. دغلته ولسي استازو وویل چې طالبانو د ملي اردو یو مرکز نیولی دی. افغان چارواکي هم د طالبانو جګړو غوسه کړي دي. ولسمشر محمد اشرف غني د اختر په وینا کې وویل چې طالبان د سولې لپاره هیڅ ډول اراده نه لري. ښاغلي غني وویل دا ترک هغه مهال ورته ولګېد چې کله د مصالحې عالي شورا مشر عبدالله د قطر د غونډې جزئیات ورسره شریک کړل. طالبان بیا وایي دوی سولې ته نیت لري، خو ټینګار کوي چې لومړی باید د دوی او امریکا د دوهې هوکړه عملي شي. د هوکړه کې چې تیر کال امضا شوې د طالبانو د ټولو بندیانو خلاصون او له تورو لستونو د دوی د مشرانو د نمونو لرې کول راغلي دي.
آزادی رادیو د خپل تلیفون لاري واوري. د آزادی رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
اوس هم راځو د جګړې د زیانمنه شو په اړه د سره صلیب یو راپور ته. ستر صلیب په یو راپور کې وایي چې په افغانستان کې د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې له نږدې 50,000 ټپیانو سره مرستې کړي دي چې درملنه یې وشي. د نړیوال کمیټې د جګړو پر ښکېلو لور یو غږ کړی چې د ملکیانو ژوند ته پام وکړي. تفصیل یې له احمد شیبه راوړو.
د سره صلیب یا آی سی آر سی د راپور له مخې افغانستان په نړۍ کې د ملکیانو لپاره تر ټولو خونړی ځای دی او اکثر قربانیان ښځې او ماشومان دي. د سره صلیب په راپور کې راغلی دی چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې د جګړو له امله د څه باندې 9,500 ټپیانو درملنه کې مرسته کړې ده. سور صلیب وایي چې په دې حساب هره ورځ په منځنۍ کچه 200 کسان درملنې ته اړتیا پیدا کوي چې اکثر یې سخت ټپیان وي. سور صلیب په خپل راپور کې چې پرون یې خپور کړ څرګندوي چې په تیرو شپږو میاشتو کې یوازې د کندهار ښار په میرویس روغتون کې د 2,368 کسانو په درملنه کې مرسته کړې ده چې دا کسان په وسلو زخمیان شوي وو. دا راپور د جنوري له لومړۍ د جون تر وروستۍ نیټې موده رانغاړي. تر دې وروسته په کندهار کې جګړې سخته شوي او پراخې شوي دي. د کندهار ښار د میرویس روغتون مشر ډاکټر محمد داود فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې په څه باندې وی اونۍ کې د جګړې د شاوخوا 250 کسانو درملنه کړې ده.
په تیرو لسو ورځو کې میرویس روغتون ته د جنگ له امله د مختلفو ساحو څخه لکه د میرویس مینه، زور شار، تورلسم حوزه، میر بازار، دند، دامان، کوتلی مرچا، ارغنداب، شاولی کوټ، دغه ساحو څخه 346 کس زخمیان مشتر او رسیوی دي چې په دغه جمله کې 238 ملکی دي.
د سره صلیب په وینا په کندهار کې د سش کال د لومړیو شپږو میاشتو په ترڅ کې د تیر کال همدې مودې په پرتله د ټپیانو شمیر یو پد زیات شوی. د افغانستان لپاره د سره صلیب مشر ایلوی فیلیون د جګړې پر دواړو ډلو شخ کړی دی چې د ملکیانو د ژغورنې لپاره ډیر څه وکړي. ښاغلی فیلیون زیاتوي چې د جګړو له امله د اوبو د سیستم بندېدل، د برېښنا قطع کېدل، پر روغتیایي مرکزونو او روغتیا پالانو بریدونه هغه څه دي چې د افغانانو ژوند نور هم سخته کړی دی.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د افغانستان په شمالي پولو کې د طالبانو حضور د منځنۍ اسیا ځینې هیوادونه پوځي اقداماتو ته اړ ایستی دي. تاجکستان له افغانستان سره په پوله کې 40,000 پوځیان ځای پر ځای کړي دي او ازبکستان او دغه راز ترکمنستان هم په ورته اقداماتو لاس پورې کړی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
سره لدی چې د قطر په دوحه کې د طالبانو او افغان حکومت د پلاو ترمنځ د سولې په باب خبرې د اوربند له اعلامېدو پرته پای ته ورسېدې، تر څنګ د افغانستان په شمال کې وسلوالې نښتې زیاتې شوې. چهارکند په بلخ کې یو له هغو ولسوالیو ده چې لیوی و نیرا په دې خوا د طالب وسلوالو تر پرله پسې حملو راغلي. د چهارکند ولسواله سلیمه مزاری وایي چې افغان ځواکونه د پاسون کوونکو په مرسته طالبانو ته اجازه نه ورکوي څو پر دغه ولسوالۍ واکمن شي. دی وویل چې له طالبانو سره په جګړه کې د افغان ځواکونو اساسي اړتیا د ځواکونو د نظامي تجهیز او په موقع د هوایی حملو ترسره کېدل دي. افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو د بهیر په ګړندې کېدلو سره په بلخ، بدخشان او فاریاب ولایتونو کې طالبان هم له ازبکستان، تاجکستان او ترکمنستان سره په سرحدي سیمو واکمن شوي. له افغانستان سره د منځنۍ آسیا ګډه پوله لرونکي هیوادونه د رامنځته شوي وضعیت په اړه اندېښنه لري او د طالبانو دا حضور د خپلو هیوادونو امنیت ته بالقوه ګواښ ګڼي. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د جولای په 9 نیټه ولیکل چې په بدخشان کې د افغان پوځیانو پر پوستو د طالبانو د پرله پسې وسلوالو حملو په نتیجه کې 1500 سرتیري تاجکستان ته وتښتېدل. ورځپاڼې لیکلي دغه وضعیت تاجکستان لپاره امنیتي اندېښنې را پاراولي. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان په تازګۍ سره له افغانستان سره په 1315 کیلومتر پوله کې 6000 ځواکونه ځای پر ځای کړي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی ولاروف هم ویلي چې هیواد یې حاضر دی څو په تاجکستان کې د امنیت خوندي ساتلو لپاره پوځي مداخله وکړي. هغه دا هم ویلي چې تر هغې به روسیه اقدام نه کوي چې د جګړې لمن د افغانستان له پولو بهر نه دا وختي. د ډیپلومات آنلاین مجلې په قول چې ازبکستاني چارواکو هم د طالبانو لخوا دغه هیواد ته د متوجه ګواښ له امله د خپلو هوایي او ځمکني ځواکونو ارزونه پیل کړې ده. د ترکمنستان نیو امنیتي چارواکي د ازادۍ راډیو مرکزي څانګې ته ویلي چې دغه هیواد له افغانستان سره په پوله په ماري ښارګوټي کې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تګ راتک اصلي سرحد بلل کیږي د تیارو او هلیکوپترو په شمول نورې سپکې او درنې وسلې نصب کړي. په همدې حال کې د افغانستان د دفاع وزارت هم طالبان د سیمې امنیت ته ګواښ بولي. د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان ازادۍ راډیو ته وویل چې طالبان د نړیوالو تروریستانو په مرسته د افغانستان او د سیمې هیوادونو د امنیت پر وړاندې اقدامات کوي. هغه زیاته کړه
طالبان تهدید جدی هم برای امنیت افغانستان،
طالبان هم د افغانستان او هم د سیمې لپاره جدي ګواښ دی. طالبانو کې نړیوال تروریستان شامل دي او عملا د افغانانو پر وړاندې جنګیږي.
په همدې حال کې د طالبانو ډلې ویلي چې د منځنۍ آسیا هیوادونو لپاره ګواښ نه بلل کیږي. د یادې ډلې یو ویان زبیح الله مجاهد ازادۍ راډیو ته وویل چې د منځنۍ آسیا هیوادونو سیاستوال دی باید په افغانستان کې د خپلو هیوادونو له پولو سره د طالبانو له حضور اندېښمن نه وي. مجاهد زیاته کړې چې دوی د ازبکستان، ترکمنستان او تاجکستان د پوله ساتو ځواکونو چارواکو سره په اړیکه کې دي. د افغانستان دفاع وزارت ویلي ډیر ژر به په شمال کې له منځنۍ آسیا سره سرحدي سیمې د طالبانو له وجوده پاک شي. د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان زیاته کړې په شمال کې د طالبانو د ځپلو او د سرحدي سیمو د بیا نیولو په موخه یوه پوځي طرحه جوړه شوې او ډیر ژر به عملي شي.
د افغانستان په شمال کې پاتې کیږو. دغلته د کندوز بې ځایه شوې کورنۍ له حکومت غواړي چې سیمې ورته له امنیتي پلوه خوندي کړي. دوی وایي چې د بې ځایه کېدنې پر مهال ډېرې ستونزې ګالي.
په کندوز ولایت کې بې ځایه شوې کورنۍ د خوراکي او غیر خوراکي توکو تر څنګ د سرپناه او د روغتیایي خدمتونو له نشتوالي سره مخامخ دي. اوس مهال زیات شمېر بې ځایه شوې کورنۍ د کندوز د تودوخې په 40 درجې ګرمې هوا کې په آزاده فضا او یا هم د کوډولو لاندې په ستونزمنو شرایطو کې ژوند کوي. د کندوز ښار اړوند د زاخیلو د سیمې اوسیدونکی 50 کلن اختر محمد چې د جګړو له کبله له خپلې سیمې بې ځایه شوی وایي
دغلته ودا ګرمۍ ته پراتی ته وضعیت خراب ده. په خوا د حالات نن بتره ده، خدای د شوریک د وخت نن بتره ده، د استاد ربانی د وخت نن بتره ده، دغه وخت کوشتار کوشتار ده. ابل ورځ دې داخله کې هغه مخ کې چې جنگ ولاګی ده، زمونږ درې همسایه دوه نفر شهیدان دي، څو خبر هم نه دي. هغه ټپیان و صاحب چې ورله شهیدان سی و
15 کلن حضرت ګل چې له خپلې 14 کسیزې کورنۍ سره د دورې سر ښارګوټي کې د عمومي سړک تر غاړې د خیمې لاندې ژوند کوي وایي چې روان حالت له بېوزلۍ او نیستۍ سره مخامخ کړی دی.
کورم په خط باندې و، بس دغه هره شپه به ور جنګونه به و، هغه به کور مې راوویست راغلم دورې سر ته. اوس دلته پروت یم وروره، د الله په هیله او د دولت په هیله. نو څه چې کېږي هغه به کېږي. نو امنیت نشته وروره، جنګونه دي، کارونه خراب دي، روزګار خراب دی، نشته.
دغه بې ځایه شوې کورنۍ وایي چې دوی د رفع حاجت او د ځان پرمینځلو لپاره ځایونه نه لري او له امله یې ماشومان او لویان په بېلابېلو ناروغیو اخته شوي دي. 40 کلن الف دین په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
دا جامع په وجود کې د 15 ورځو نه حمام شته، نه اوبه شته، نه نوې اله شته چې ځان پرمینځي. حمام وکړي، یو غړپ یخې اوبه چښتنان نه دي. یو ته سوال کوه، بل ته سوال کوه، دا د اوبو نیستي، دا ګرمي، دا د سوري نیستي. دا تاسو خپل په سترګو مشاهده کوئ، کامره راوړئ، د سیورې وګرځوئ.
د کندوز ښار د درېیمې حوزې اوسیدونکی 40 کلن محراب الدین بیا د جګړې له ښکېلو خواو غواړي چې جګړه ودروي تر څو بې ځایه شوې کورنۍ بیرته خپلو سیمو ته ستنې شي.
ډېره ګرمي ده، بې درکه ګرمي ده، بل دغه اقتصادي ستونزه ده. بعضې یو شی لري، بعضې نه لري. دغلته پراته دي که سبایي مثال وخوري، غرمې ته مثال شی نشته، د شپې ته شی نشته. موږ دې پرېږدي کومک نه یم دې خدای پاک دواړو ته هدایت وکړي چې دا جنګونه بس کړي او هر مؤمن مسلمان خپل کور ته لاړ شي.
خو په کندز کې د عامې روغتیا چارواکي بیا وایي چې هر ورځ د دوی سیار روغتیایي کارکوونکي بې ځایه شوو کورنیو ته روغتیایي خدمتونه وړاندې کوي. هڅه مو وکړه چې د کندز روان حالت په اړه د دې ولایت د امنیتي چارواکو نظر هم راواخلو، خو سره له ډیرو هڅو په دې اړه څوک خبرو کولو ته حاضر نه شول. د دې ولایت د چارواکو د معلوماتو له مخې په نوموړي ولایت کې د جګړو له امله 2000 کورنۍ بې ځایه شوي دي او له دې شمېر څخه پر څه باندې 5000 کورنۍ مرستې ویشل شوي او په پاتې کورنۍ هم مرستې ویشل کیږي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اوس راځو دې ته چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه مقالې او تبصرې خپرې کړې دي.
څو آسترالیایي ورځپاڼو او آنلاین خپرونو په افغانستان کې د آسترالیا د سفارت د بیا پرانیستل کېدو د احتمال او دغه راز له افغانستان او آسترالیا ته د هغو افغان ترجمانانو د بیولو په اړه لیکنې خپرې کړې دي چې له آسترالیایي پوځیانو سره کار کړی دی. د آسترالیا اس بی اس خبری سرویس لیکلی آسترالیا په دې غور کوي چې خپل ډیپلوماټان بیرته افغانستان ته ولیږي. استرالیا څخه کم یو میاشت باندې وروسته لدی چې امریکا اعلان وکړ چې ټول ځواکونه له افغانستان باسي، له کابل څخه خپل ډیپلوماټان وایستل. د اس بي اس د راپور لمخې امنیتي شنون کې وای استرالیا باید ډیر ژر بیرته افغانستان ته ډیپلوماټان ولیږي. د دې خبرونې پر اساس داسې راپورونه شته چې حکومت هم په دې غور کوي چې په افغانستان کې طالبان له نږدې وڅاري. د دې خبرونې له مخې د استرالیا حکومت په راتلونکو څو میاشتو کې په څو پړاوونو کې د خپلو ډیپلوماټانو پر بیرته لیږلو غور کوي. له افغانستان وروستي استرالیایي ډیپلوماټان د جون په 13مه ووتل. کانبرا ټایمز ورسپانی هم په دې موضوع لیکنه خبره کړې. د ورسپانی د استرالیا د صدر اعظم سکاټ موریسن په قول لیکلی چې استرالیا به وروسته لدی چې د امنیت په اړه ډاډ ترلاسه کړي خپل ډیپلوماټان سمدستي افغانستان ته ولیشي. د په پلازمینه کانبرا کې خبریالانو ته وویل تل دې ته تیار دی چې خپل ډیپلوماټان کابل ته ولیشي خو چې شرایط برابر شي. ای بی سی نیوز شبکې بیا په خپل ویب پاڼه کې لیکلي چې استرالیا په دې غور کوي چې افغانستان ته الوتکې ولیږي څو هغه افغانان استرالیا ته راولي چې په دې هیواد کې له استرالیایي پوځیانو سره کار کړی دی. د دې ویب پاڼې پر اساس تر اوسه پورې 300 افغانانو او د هغو د کورنیو غړیو ته د استرالیا ویزې ورکړل شوي او 250 تنه په الوتکه کې استرالیا ته راوستل شوي دي. استرالیا یو له لمرنیو هیوادونو څخه و چې له افغانستان څخه خپل ټول محارب ځواکونه تر 2014 کال وړاندې وایستل. د دغه هیواد پوځیان په اورزګان ولایت کې میشول. په وروستیو کلونو کې د دې هیواد لږ شمېر پاتې پوځیانو افغان امنیتي ځواکونه روزل.
د میدان وردګو د ولایتي شورا غړي او ولسی استاذي وایي چې د غلطه امنیتي وضعیت خراب شوی او جګړه اوس د میدان خار شاوخوا څنډو ته را رسیدلې. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د پلازمینې په څنګلوري ولایت میدان وردګو ولایت کې د ولسی خلګو نارامه ژوند. په دغه ولایت کې د یو شمېر ولسوالۍ تر سکوت راورسته جګړې اوس د میدان ښار تر څنډو را رسېدلې دي چې د یادو جګړو له ویرې ګڼې کورنۍ د خپلو سیمو څخه بې ځایه شوي دي. و دېرش کلنه سامیا د میدان وردګو ولایت د مرکز میدان ښار اوسیدونکي دي چې د روانې جګړې پر مهال خاوند وژل شوی او د جګړې له امله مرکز میدان ښار ته راکډه شوې ده. دا وای د کرایې په کور کې د خپلو نه ماشومان سره ژوند کوي او کور یې د روانو جګړو پر مهال ټول تخریب شوی دی.
جنگونه معلوم ته باسي دي کور مون تباسه دي کی در ته درې دي کی کور مون خاک بسار دي کور نه دشه تیتو پاراخته کور نه شه دشه لوټه لوټه د شامو ته لانی دي ولا کوم شی راوستل دي.
د دغه ولایت اوسیدونکو وای لیوی خوا کورونا لبلی خوا وچکالی او اوس به روان جګړو په مخه کړی دي. چارام ژوند کول ته نه پریږدي. دی وای د هر څه کاروبارونو په ټاپه درولې او زیات شمیر خلک بیکار شوی دي او د خلکو اقتصادي وازه هم ډیر ورسره کمزورې شوی ده. دوی دولت خواست کوي چې مرستې دي ورسره وکړي. لړلې شمس الله چې تازه د جګړو لامل را بي ځای شوی دي ازادي راډیو ته وویل
نو مې شانس ته د جنگ دغه کخې راغله پولات خان نه د خطي اول دغه دوه څه مشکلات لرو دا و سال تلای نه سو چې څنګه د کور څنګه مې پوسټه ده
زه دغل ترغلی چې دولت نه دا خیر غوړم چې موږ ته کومک ورسی موږ ته مرسته ورسی موږ باید دولت نه دا علم وو کو خاص کوم خواته لا شو دغه مل پوسیدین کی جام دغه کلی جام دغه ولایت مطلب بل بل کار غلی ما کومک باړم نه دولت نه خا ډیر جدی کو غوښتنه کو چې خلکو سره غاسی کو د کومک نه سیخه چې خور غری مړ قربا ټول تباله
د میدان وردګو ولایت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو د ریاست د معلوماتو پر اساس چې په دغه ولایت کې په دې وروستیو کې د جګړو څخه زرګونه کورنۍ له خپلو سیمو بې ځایه سوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په تېرو جون میاشت کې وسلوالو طالبانو د دغه ولایت نرخ، جلریز، جغتو، سید آباد او چاکو ولسوالۍ په بشپړه توګه له افغان دولت څخه ونیولې. له دې سره د دغه ولایت د ولایتي شورا مسؤلین هم وایي چې د دغه ولایت امنیتي وضعیت اندېښمن کړی دی. د یادی شورا مرستیال شریف الله وتک وایي چې وسلوال طالبان اوس د مرکز میدان ښار څخه په 200 او یا هم 300 کیلومتري کې شتون لري او د افغان پوځیانو سره په جګړه بوخت دي. دوی وایي که مرکزي اداره د دغه ولایت امنیتي وضعیت ته جدي پاملرنه ونه کړي نو ناوړه پایلې به ولري. خو د دغه ولایت امنیت قمندان مصطفی معیار بیا خلکو ته د امنیت ډاډ ورکوي. نوموړی وایي په دغه ولایت کې د وسلوالو طالبانو د بریدونو په وړاندې پوره امادګي هم لري او نوي امنیتي پوستې او درنې وسلې هم په کمربندي سیمو کې ځای پر ځای کړي دي. معیار وایي په تېره یوه اونۍ کې وسلوالو طالبانو ته په دغه ولایت کې درنه مرګ ژوبله اړولې ده او د هر برید په وړاندې غاښ ماتوونکي ځواب ورکړی دي.
دشمن پر هغه اندازه باندې قوي نه دی لکه تبلیغات چې کوي. دشمن ماته خوړلې ده، دشمن ضربل درې ده او دشمن هیڅ توانمندیز دی نه لري چې ولایت په سطح باندې حمله وکړي او ولایت څخه سره مالا کېږي. وړاندیز مې هم دا دی چې ټول د ولایت اوسیدونکو دې خپل نورماله ژوند ته ادامه ورکړي. امنیتي ځواکونه مو ویشتي ورته د دشمن په مقابل کې په میړانه ولاړ دي او درېدلی دي. دشمن په دغه یوه هفته په جریان کې څومره تلفات لري تاسو په خبر وایه.
وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې د افغان چارواکو د دغه ادعاو په اړه څه نه دي ویلي. افغان دولت په میدان وردګو ولایت کې د مرکز میدان ښار ته څنګ اوس مهال درې ولسوالۍ دی میرداد، لومړی حسابي سود او دوهم حسابي سود تر خپل ولکې لاندې لري. د ولایتي شورا مسؤلین او مدني فعالین وایي که د میدان وردګو ولایت امنیتي وضعیت خرابېږي نو ورسره به په پلازمینه کابل کې هم امنیتي وضعیت خراب سي. دوی له مرکزي ادارې غوښتنه کوي چې د دغه ولایت امنیتي وضعیت ته جدي پاملرنه وکړي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تسلیز
کردیم. لا ازادی را دیو او ترنو روزر دا افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شید.
د ایران په خوزستان ایالت کې لنګدی یوی اونۍ راهیسه مظاهره روان دي. دا اعتراضونه د دې ایالت په لویدیس کې د اوبو د کمیدو لپاره پیل شول او د خوزستان په ختیځ کې بیا سیاسي بڼه خپل کړه. تفصیل له احمد شیبر ناورو.
یو شمیر مدني فعالانو او ټولنو د ایران د دولت پر چلند چې د اعتراضونه ځپلې دي سخت انتقاد کړی دی. فرهنګیانو، مدني فعالانو، ښوونکو او د متقاعدینو ټولنې په بیلابیلو خبرپاڼو کې د دوی په وینا د خوزستان د ځپل شویو او تر پوز رسیدلو وطندارانو ملاتړ کوي. د ایران لپاره د ازادي راډیو څانګه فردا په یوه راپور کې څرګندوي چې د هوا له تودېدو سره د ایران په ډیرو سیمو کې په دوامدار ډول د برېښنا د قطع کېدو په خاطر اعتراضونه پیل شوي دي، خو په خوزستان کې د اعتراضونه پراخ دي او پرله پسې دي. اعتراض کوونکي د ایران په بېلابېلو ښارونو کې د ایران د مشرتابه او نظام پر ضد شعارونه ورکوي. په خپرو شویو ویډیوګانو کې ښکاري چې امنیتي ځواکونه له مظاهره چانو سره خشونت کوي او پر هغوی ډزې کوي. کومې ویډیوګانې چې په خواله رسنیو کې خپرې شوې دي د خپلواکو سرچینو له لورې نشي تاییدېدلی. په خوزستان کې عربان ژوند کوي چې استوګنې هر وخت له زیاتی او انزوا شکایت لري. دوه کاله مخکې هم په خوزستان کې مظاهرې وشوې چې بیا د ایران نورو سیمو ته وغځېدې. فرانس پرس آژانس خبر ورکوي چې د ایران حکومت د اوبو د کمبود د ارزونې لپاره خوزستان ته د چارواکو یو پلاوی واستاوه. د ایران دولتي تلویزیون بیا د چهارشنبه په ورځ د سپاهي پاسداران د ټانکرونو یو اوشت کاروان ښکاره کړ او وی ویل چې خوزستان ته اوبلیشتوي. د ایران ولسمشر حسن روحانی د روانې میاشتې په پیل کې ویلي وو چې ایران له یوې بېساري وچکالۍ سره مخامخ دی. په ایران کې د تیر کال په پرتله 250 په سلو کې ورښتونه کم شوي دي.
راپورونه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
په کابل کې اته نیمه بجې شوې. په موکړی لانډو خبرونه ته د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د افغان سفیر د لور سلسله علي خیل د اختطاف په اړه د پاکستان د کورنۍ چارو د وزیر څرګندونې ناسمې بللي او هغه یې له وخته مخکې قضاوتونه یاد کړي دي. په څه باندې یوې اونۍ کې د کندهار ښار میرویس روغتون ته د ښار او شاوخوا ولسوالیو د جګړو له امله اووه اویا جسدونه او نږدې 350 ټپیان وروړل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې سره صلیب ویلي یوازې دوی په تیرو شپږو میاشتو کې د جګړې نږدې 50,000 ټپیانو درملنه کړې ده. چین یو پخوانی ډیپلوماټ یو شیو یونګ د افغانستان لپاره د خپل نوي استاد په توګه ټاکلی دی. د رومانیا په پلازمینه بخارست کې د هغو پوځیانو لپاره ځانګړي مراسم پرون ترسره شول چې په افغانستان کې په تیرو 19 کلونو کې پوځي ماموریت ترسره کړی دی. په افغانستان کې د دغه هیواد شاوخوا 20 پوځیان وژل شوي دي. چارواکو د ایران په خوزستان ایالت کې پرون د مظاهرو په شپږمه ورځ د دوه اعتراض کوونکو د وژلو خبر تایید کړ، خو ویل چې دا ځوانان بلواکوونکو وژلي دي. او د لیتوانیا ولسمشر یوه لایحه لاسلیک کړې ده چې په دې هیواد کې د پناه اخیستنه سختوي، خو غوښتنلیکونکي به ژر د منلو یا نه منلو ځواب ترلاسه کوي. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. که غواړئ چې دا خبرونه په تفصیل سره ولولئ زموږ ویبپاڼې ته ورشئ، پاتې ده ازادي راډیو ډاٹ کام. اوریدونکو، مخکې له دې چې دو اونیزو پروګرامونو بشري حقونو او ژوند په شیبو کې درته خبرو کو، راځو یوې بلې اخترېزې موضوع ته. په کندهار کې ماشینی یا کمپیوټري غاړو د کندهاري لاسي خامکي غاړو بازار خراب کړی دی. کندهاري غاړې چې د دې ولایت د ښځو مشهوره لاسي صنایع بلل کیږي، د خوښیو په ورځو په ځانګړې توګه اخترونو کې ډېرې اغوستل کیږي. خو اوس د غاړو جوړونکي وایي چې د یوې لاسي خامکي غاړې جوړول میاشتې میاشتې وخت نیسي، خو ماشینی هغه یې بیا ډېره ژر جوړیږي. په دې اړه دغه راپور درته لرو، ورپسې اونیزې خپرونې مه هېروئ.
فرشته د کندهار ښار اوسیدونکې ده. دا په شاره ولسوالۍ کې ښځو ته کنداري لاسي خامکي غاړې په مزدوري ورکوي او بیا پر دکاندارانو پلوري. دا وایي اوس چې ماشینی غاړې بازار ته راغلي، خلک لاسي غاړې نه رانیسي، ځکه د ماشینی غاړو بیې کښته دي خو د لاسي غاړو بیې لوړې دي.
اوس زیاتره خلک کمپیوټري غاړې رانیسي، ځکه کمپیوټري غاړې تر لاسي غاړو ارزانه دي، نو ځکه ډېر خلک په ودونو کې لا کمپیوټري غاړې رانیسي. لاسي غاړې ګرانې هم دي، نو ډېر خلک کمپیوټري غاړې رانیسي، لاسي غاړې اوس ډېرې نه خرڅېږي.
نجیب الله چې د کندهار ښار د لاسي غاړو په یو مارکیټ کې غاړې خرڅوي وایي لاسي غاړې په کندهار کې د میرمنو لپاره د کار یو ښه فرصت دی او له دې لارې ډېری میرمنې خپل اقتصادي اړتیاوې پوره کوي. د نجیب الله په وینا سره د دې چې د کمپیوټري غاړو بازار ګرم شوی، خو د لاسي غاړو مینوال لا هم په ګرانه بیه د غاړې رانیسي او علاقمندان یې زیات دي.
په تلفون رقم پرکم واښتمه کیږي، چار پنځه شبات دي بس پرکښې موږ خپل ماشینې نه لږ موږ ټول لاسي د مارکیټ د لاسي غاړو یا لاسي غاړو خو ته خپل ځان ته خپل ځای لري. هغه ډېر وخت د کندهار ثبت دودي خلک یې اغوند ماشینی غاړ په دې باندې کم تاثیر نه ساتي، چې ولدا ته ډېر وخت سره لري غاړ خو موږ داسې کوو چې چکران اوړو بیا موږ ښه سرکو هغه په سارا موږ ښه څه پیسې ورکړو خامکونه پیسې دی وزیت یې مسور سرسنیش که واس کنده شانه ولسوالی کیم سایلمن تم ته ګریم شزرغی دا نو ته داینل ملموجه وی تر کو هغه له سنور تر کو ادار کم دی.
د ماشینی غاړو د یو کمپنی مشر رازی حیدری منی چې ماشینی غاړو پر لاسی غاړو اغیس کړي، د دې په وینا دغه غاړي پلان وخت کې جوړیږي او په مناسبه به خرچيږي خو په خبره اوس هم لاسي غاړو خپل ارزښت ساتلی دا وایي هغه کسان چې د کنداري خامکی غاړو سره علاقه لري او اقتصادي حالت یې شنوي هغه مجبور دي چې ماشيني غاړي رانیسي ځکه دغه غاړي لا 300 افغانۍ څخه تر 2000 افغانۍ پورې په شخامک سره پلورل کیږي دغه په خبره د یوې لاسي غاړي جوړول شاید تر شپږ میاشتې پورې وخت ونیسي چې قیمت یې له 1000 افغانۍ تر 6000 افغانۍ پورې رسیږي خو ماشيني غاړي کولای سي په څلور ساعتونو کې جوړ شي
یک فرد که واقعا علاقه مند و دوست
دارد یو کس چې د خامکی غاړو مینوال وي خو درانیول توان یې ونه لري موږ کولای سو له اتو تر شلو ساعتونو پورې په ښه کیفیت او مناسبه بیه خامکی غاړه ورته برابره کړو
کیفیت خوب با قیمت خیلی مناسبه
ماشینی غاړي چې د ماشینونو په واسطه جوړیږي په خلکو کې د کمپیوټري غاړو په نوم شهرت موندلی د دغه ډول یوې غاړي قیمت د لاسي غاړو په پرتله لس تر شل برابره ټیټ دی یعنی په دې معنی چې د یوې کمپیوټري غاړي بیه 800 تر 2000 افغانۍ پورې رسیږي خو د یوې لاسي غاړي بیه له 300 تر 600 افغانۍ پورې رسیږي کنداري غاړي چې د دې ولایت د ښځو مشهور لاسي صنایع دي د خوشیو په ورځو په ځانګړې توګه اخترونو کې ډېر اغوستل کیږي روغتیا پالان وایي د دغه ډول غاړو رغول د ښځو لپاره روغتیایي ستونزې هم پیدا کوي په خاص ډول د سترګو د دید کمزوري کېدل
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو سلام نمې ومني د خبرونه چې زه همین هوا دی وړاندې کوم پکې د برابرۍ یا مساوات په اصل پکې خبرې کوو د خبرونې ملمه هم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د څېړنې ورزونې د برخې همغږي کوونکې ښاغلی نقیب الله بشری دی بشری ستاسو ته خراغلاس وایو ک په پیل کې راته وایي چې د برابرۍ یا مساوات اصل یعنی څه
تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم هیله لرم چې صحت ولرئ زموږ د دې نه چې برابرۍ اصل ته راشم غواړم چې د بشري حقوقو په مفهوم باندې ولنډه او ځغلنده خبري وکوم د بشري حقوقو مفهوم یو تاریخي او ډېر اوږده ریښه په تمدنونو فرهنګونو کې لري په افغانستان کې هم د نوي سیاسي نظام پر راتګ سره د بشري حقوقو په مفهوم پاک باندې ډېر جدي او کوټلي ګامونه پورته شول چې بیلګه موږ د اساسي قانون کې دوهم فصل ته کې دې شمله اشاره وکړو چې هغه کې د بشري حقوقو ته روښانه اشاره شوې ده ورته په تیر یو نیمه لسیزه کې په دې برخه کې د پام وړ ګامونه او کوټلي ګامونه اخیستل شوی دي چې لومړی هغه کې دې چې موږ د بشري حقوقو زده کړې پاک باندې لومړی او بنسټیز ګامونه یعنی د بشري حقوقو زده کړه موږ لومړنی او بنسټیز ګامونه ورته وایو د تاسو پوښتنه په ځواب کې زبېدې مې چې برابرۍ په اصل کې په دې معنی ده چې ټول انسانان پرته د هر ډول توپیر چې هغه کنجادي دی هغه ژبنی دی هغه رنگ دی هغه قومي وي هغه جنسي دی هر توپیر وي پرته د غینه ټول انسانان برابر او مساوي حقوق لري په ټولنه کې چې د پیدایښت د انسان نه انسان ته دغه حقوق ورشي ورکړل شوی دی چې هم الله تعالی ورکړي دی ورته او دغه طبيعي حقوق دی چې انسان د خپل پیدایښت نه دغه حقوق کسبي یا نسی اخلي ټول انسانان د دغه خپل حقوقو په وړاندې برابر او مساوي حقوق لري چې دغه د بشري حقوقو اصل یا د برابرۍ اصل چې دغه کېدی چې موږ په کوم مواردو کې باید په نظر کې ونیسو او دا باید په نظر کې ونیسي خاصتا دولتونه د قانون په وړاندې د برابرۍ حق دی چې د دولت باید متوجه وسیږي او ټول انسانان په دې اکټه باندې برابر حق لري د قانون په وړاندې یعنی هر بشر هر انسان کوي شي چې هر مرجع ته پرته د کوم توپیر نه هغه ته مراجعه وکي او اړوند ادارې د غوی ته د انسان په سترګو وګوري د غوی आवाज ووري د غوی غږ ووري د غوی مشل ته رسیدګي وکي پرته د دې نه چې دا په نظر کې ونیشي چې ته څوک یې ته خزه یې ته نه
په کومو ملي او نړیوالو اسنادو کې د برابرۍ یا د مساوات په اصل ټینګار شوی او په دې اړه خبرې شوې
په دې اکړه باندې مې چې هم په د بشري حقوقو په نړیواله اعلامیه کې دې ته په زغرد اشاره شوې ده چې ټول انسانان آزاد دنیا ته راغلي دي برابر حقوق لري هم زموږ په قوانینو کې په اساسي قانون کې زموږ دې مسلې ته راغنده اشاره شوې ده چې نر دې که خزه دوی برابر او مساوی حقوق لري د قولري د قانون په وړاندې او هم چې نن په مدني او سیاسي میثاقونو یا کنوانسیونونو کې دې ته اشاره شوې ده چې نر او ښځه پرته له دې نه چې د هغوی سره تبعیض وشي، هغوی سره توپیري برخورد وشي، دوی د یو د بل په وړاندې مساوي حقوق لري.
سره له دې چې په قوانینو کې دا خبره شوې ده چې انسانان ټول مساوي حقونه لري او سره برابر دي، خو په افغانستان کې هم همداسې دي. اوس
زمونږ اساسي قانون او نور نافذه او قوانینو کې دغه موضوع په راغلی دی چې نر او ښځې، خصوصا دوویشتمه ماده زموږ د اساسي قانون په صراحت سره دا لیکلي چې نر او ښځه مساوي او برابر حق د افغانستان ټول اتباع برابر حقونه لري.
خو په عمل کې برابر، عمل کې برابر حق لري.
دا چې په قانون کې دا مسله راغلې ده چې دوی برابر حقونه لري د قانون په وړاندې، اما نن سبا موږ په ټولنه کې وینو سره دی چې ډیر کوخونه په دې حق لا باندې شوی دي چې دا ذهنیت باید زمونږ ټوله اتباع پیدا کړي چې ښځه د نارینه په مقابل کې یعنی د برابر حقوق ورته ورکړي شي. اما دا چې زمونږ په وطن کې ناامني ده، دا چې زمونږ په وطن کې عنعنوي او سنتی رواجونه په ټولنه کې حاکم دي، دا مسائل په ټولنه کې حاکم دو، نو په دې روزاینو کې زموږ په وطن کې دغه برابرۍ حق ښځو ته په هغه شانتي چې قانون ویل دي، هغه شانتي چې د بشري حقوقو جهانی اعلامیه ویل دي، هغه شانتي د مدني او سیاسي کنوانسیون دوی ته دې ته اشاره کړې ده او د ښځو او نارینه ته برابر حقوق په نظر کې نیول دي او انسان مکلف کړي دي، په دې باندې مکلف ګرځول چې باید هغه ته خپل حقوق خاصه شانته چې د غوی طبيعي او انساني حق دی ورته ورکی، ولی دلته توپیری او تبيزي چلند ورسره کیږي. خزو ته په ټولنه کې زمونږه هغه حقوق چې باید ورته ورکړي شي هغه ورته نه ورکړي کیږي په ډیرې ځایونو کې.
په یو ټولنه کې څنګه د برابرۍ اصل تضمین کیدلای شي؟
د برابرۍ اصل په ټولنه کې په اصل په قوانینو کې به دا مسله باید مطرح شي. د برابرۍ اصل په قوانینو کې پټینګار وشي او هغه ادارات چې قانون تطبیقوي، هغه ادارات قانون به اساس چې غوښتنه کوي قانون هغه سي به تطبیقي. مثلا یو څوک مراجعه کوي، هغه کسان چې معلولیت لرونکي کسان دي، دی یو ادارې ته مراجعه کوي د خپل ځان ته د کار موندلو په اکل باندې، ځکه هغه ټغه د پرنسپل چې دا معلولیت لرونکي خلک معلولیت لري ولې ناتوان نه دي، توانایي لري چې دوی یو کار وکولی شي. د میشاته کینه د روغ انسانانو په شان ته دوی خپل کارونه مخته ورسي، اما د غسره تبيزي چلن کیږي، برابر چلن، مساوي چلن سره نه کیږي. د حق معلولیت لرونکي شخص وګړي سره چې دی روغ انسان سره کیږي، حالان چې هغه د توانایي لري په نني شرایطو کې چې دی روغ انسان په شان ته دوی داغه وکي داغه کارونه کوي. یاد سمه چې هغه پروژه چې په ټولنه کې تطبیق کیږي، قوانین باید داسې عیار شي چې ټولو وګړو ته چې په هر ولایت کې زمونږ اوسیږي دغوی ته پروژې برابر او مساوي ورته ورکړل شي. په هغه کې باید توپیر ونه وي، فرق باید ونه لري، تبعیض ورسره ونه شي. یعنې داغه مسایل چې په قانون کې باید راشي او هغه هلته عملي شي په هغه ټولنه کې. که چیرې غواړو چې په شمال کې زموږ مکتبونه جوړ شي، ضرورت دی ورته. همداسې دغه مکتبونه او تعلیم او تربیه ته چې یو بشري حق دی، دا باید په جنوب کې هم زموږ دغه مکتبونه فعال شي. دولت مکلف دی چې دا جوړ کړي، وزارت معرف مکلف دی چې دا جوړ کړي. همدې شکل سره که چیرې وزارت یا انکشاف دیهات زموږ تاسو غواړي چې په مشرقي کې یو پروژه تطبیق کړي، دغه پروژه د بیت غرب کې هم تطبیق کې پاین شانته. دغه مسئله چې په قوانینو کې باید راغلي وي، قوانین باید تبعیض جوړ نه وي، برابر جوړي او قوانین ته باید برابر او مساوي لاسرسي ټول اتباع د وطن ولري.
البته کله چې د مساوات یا برابرۍ خبره کیږي، نو ډیر کله د خزو د نارینه او باسترا منځ کې چې مثال خزو ته حق نه دی ورکړل شوی، خو په نورو کټګوریو کې هم موږ ډیر داسې وګړي لرو چې هغه خپل حق نه ورکول کیږي. مثلا ماشومان دي، مثلا تاسو یاد کړل معلولین دي، مثلا په نورو کورنیو کې د مختلفو کټګوري خلک وي چې د برابرۍ اصل بیا الته نه ملکي ګلته نه وي. نو څنګه کېدلی شي چې په کورنۍ کې مثال ماشوم سره، مشر سره، کشر سره، لهاري و سره داسې یو چلند وشي چې په هغه کې نابرابري نه وي؟
قوانینو کې دا مسایل به ټول راشي. قوانین باید برابر اوسيږي. په کورنۍ کې هم باید دا چې په قانونو کې دغه مسایل راغلي چې هر څوک برابر حق لري، ماشوم حق لري، نارینه ماشوم چې مکتب ته لاړ شي، کورنۍ مکلف دي چې جلکۍ چې هغه هم دغه کورنۍ اولاد دی، هغه هم په دې کورنۍ کې د حق لري چې دا باید مکتب ته لاسرسی پیدا کړي. اما چې بدبختانه زموږ په ډیرو بانډو په کلو کې په لری پرتو سیمو کې دغه اصل نه مراعات کیږي، خپل نارینه اولاد تشویقی درس ویلو ته، تعلیم ته لاسرسی ته، مکتب ته لاسرسی ته، پوهاوی ته، دوی ته تشویقی ډیر زیات ترغیبی وی ډیر هڅوي ورته. اما د جلکی په مقابل کې بیا دغه مشکل چې په خپل حالت کې برابر پات کیږي، یعنی هغه غواړي چې ته جلکی ته مثلا څنګه کیږي، څنګه نه کیږي، ستاسترګي چیرې کیږي، ستاده کیږي، ستاغه کیږي، هغه ته دغه زمينه نه برابر وي چې د خپل نارینه ماشوم په شکل سره هغه هم تعلیم او تربیه ته لاسرسی پیدا کړي. دلته بیا په کار دی هغه د کورنۍ هغه غړي چې لا عقل تعلیم یافته دي، پوي دي د پدې باندې چې نر او ښځه برابر حق لري. نر او ښځه که هغه ماشوم دی که هر څوک دی، هغه برابر حقوق لري. د خپل کورنۍ دې ته وهڅوي، ورسره کار وکړي، پوهاوی ورته ورکړي، ذهن روښانه کړي، هغه او دې ته وهڅوي چې نه دغه کار چې موږ تاسو کوو چې د ماشوم پاک لباندې کوو، یا دغه فکر چې د ماشوم پاک لباندې لرو او د ماشوم د راتلونکي لپاره لرو، موږ باید دا هم موږ تاسو اولاد چې دجل کې هم باید موږ ولګو چې خپل تعلیم او تربیه مختبوزی، تعلیم تربیه ته لاسرسی پیدا کړي، چې دغه نه به ډاکټر جوړیږي، دغه نه به انجینر جوړیږي لکه نارینه چې جوړیږي، دغه نه به یو حقوقدان جوړیږي، دغه نه به یو قاضي جوړیږي، دغه نه به یو بل څوک جوړیږي. نو دا د دې بشري او انساني حق دی. دا نه تنه چې زه ته ورته ورکو، بلکې دا حق د ابتدا د پیدایښت نه دا حق دا لري، او دا حق الله تعالی ورته ورکړی دی چې موږ او تاسو په دې مکلف شو چې باید دا حق ورته ورکو. او د نارینه او د ښځې دا توفیرونه کوچته نارینه یو دا زنانه دی، بس دا د تعلیم او تربیه ته د لاسرسی حق نه لري.
ډیر زیاته مننه.
من نستاسو نوم
درنو اوریدونکو، دا و د دیونه خبرونه تر بلې ونې خو وخت ولري. علامه مل
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا جری نه دا کمیستا
طالبان هم په دې پونشي د نن ورځ افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکه
معنی
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر نه ده. زه ډیر نه خوشم چې ګډون وکړم.
پانی پت جګړې د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګان
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونګرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې دوا شو شیروا باندې برابر کړل راځه شیروا کې به مړی خوړا او واکه به دغه شي
خالو نه واره شنه خالو نه زن خاله نو کجی بدی کوم
ارغا حس به تکړه حس به ته په دیوانې سپریږي سهار سهار به په دیوانې منډي وي په ډیرو ځایو کې.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنه. اختر په ټوک ټوک راغای، اختر په ټوک ټوک راغای، نمې کالښت نه دی غاړه امیلینا پاسترونو کې تاګراتک لڅ وخت را پدې خو دوت دی
دا تاګراتک له هغه زمانه نشکله اخترونه شروع شوی دی دا تاګراتک هم ده یعنی ښه خوشحالي هغه چې په ګڼ سره او په مشترکه تور سره وي
د ورسته یو کې چې کورونا په کمین کې دی آیا د بخا په څیر ډلېز ګرځیدل او یو د بل کور ته ورتلل مناسب کار دی؟
دیو بندیدل به دومره مهم نه وی لکه صحت چې مهم دی او اړیکه خپل پر ځای کې د ځان ته خوندي توګه پر ځانونه وساتو او ورته څخه ډډه وکړو.
دا چې حساس شرایط کې به خلک څه ډول دی اختر مبارکي وکړي
د ټولو رسنیو لالاري د فیسبوکونو لالاري د تماسونو لالاري ویډیو اړیکو لالاري یو د بل سره د زړه خالو کو یو بل ته مبارکي ورکړو تا په غوړوي
نن پام دې خپل خبرې کوو. په پایل کې د اخترونو د نمانځلو تاریخ څیړو او د اختر په ورځو کې د خلکو د دود دستور په باب هم معلومات وړاندې کوو. له آزادي رادیو سره اوسئ. قدرمنو دوستانو، د اکثرو کسانو په باور د اختر خوند د خپلوانو او دوستانو په لیدلو او د هغو له احوال څخه په خبرېدلو کې وي. شاعر هم وایي چې مینه پتلو راتلو زیاتیږي، کله راځه کله بزه درځم مینه، خو تګ راتک هغه وخت د مینې، دوستۍ او خپلوۍ سبب ګرځي چې پایله یې له ستونزو، خطر، درد او رنځ سره مخ نه وي. مشرانو ته ورتلل او هغو ته درناوی کول زموږ دود او فرهنګ دی. خو دا چې په دې وروستیو کې د کورونا لمن په ټوله نړۍ کې غوړېدلې او په چټکۍ سره د خلکو د ګڼې ګوڼې له وجې خپرېږي، نو پکار دی چې د ځان، کورنۍ، خپلوانو او ټولنې د بقا او خوندي ژوند لپاره خپل ګرځېدل کنټرول کړو. دیني عالم او د پوهنتون استاد نورالله کوثر وایي چې د اخترونو نمانځل او یو د بل کور ته ورتلل د اسلام له پایله په ډېرې خوښۍ سره دود شول.
اختر د مسلمانانو یو خاصه ځانګړې مقدسه ورځ ده چې په دې ورځ کې سرل دینه چې هغه عبادتونه ادا کیږي او ځانګړي تعبدي اعمال اجرا کیږي. دې تر څنګه یو عنعنوي او دودیزه بڼه هم لري. دودیزه بڼه مقصد موږ افغانانو په منځ کې دا ده چې په دې ورځ کې عمومه خوشحالي وي، هر څوک یو بل ته ډالۍ ورکوي او همدا رقم یو بل کور ته ورځي او تګ راتک کوي. او دا تګ راتک له هغه زمانې نه چې کله اخترونه شروع شوي دي دا تګ راتک هم ده، ځکه کله چې خوشحالي کیږي هغه خوشحالي په ګڼه سره خوشحالي. موږ مخکې له اسلام نن په دې ټاټوبي کې چې اوسېږو دلته اخترونه درلودل، زرتشتیانو اخترونه او د مجوسیانو اخترونه او د همدا رقم د بودایانو اخترونه او کوشانیانو او باختریانو آریایان او همدا رقم د دوی اخترونه. خو کله چې اسلام راغی اسلام سره بیا دوه اختر موږ ته پاتې سو چې یو عید سعید فطر او بل عید سعید اضحا. په افغانستان هم کله اسلام راغی اخترونه هم ورسره راغلل، نو تګ راتګ شروع سو د خلکو ترمنځه.
په کلیو او بانډو کې بیا خلک سره ټولیږي په ډله ییزه توګه په نوبت سره له مشرانو نیولې بیا تر کشرانو د ټولو کورونو ته ورځي. هر کور ته چې ورشي د هغې کورنۍ کسان هم له ځان سره ملګري کوي، بیا بل کور ته ورځي. وروستي ځای ته چې ورسیږي د خلکو شمیر له سلو تنو څخه هم اوښتی وي. له چا سره چې ماشومان وي هغو ته نغدې پیسې یا هم وچه میوه په جیب کې وراچوي. دا خبرې د لوګر اوسیدونکو اعتراف کوي. نوموړی په لوی اختر کې د قربانۍ په اړه هم وایي چې دا کار یې له یوې خوا ثواب دی، له بل لوري وخت هم خوښ تیریږي.
د لوی اختر کې موږ چا وسه کې هغه لاړ سي مال واخلي، که کسان ډېرې نو بیا چا سره شریکان سي، او که لږې نو یو کس لپاره دوه کسانه په پسونه واخلو یا چا سره شریکان سو، بیا هغه پسونه حلال کړو، بیا دغه لړمون او دغه زړه دا شیان کور ته مخکې له مخکې ولېږو چې تاسو دا پاخه کې موږ دا پسه کنډه کنډه کوو، بیا راواخلو پسه درې کنډه کوو، یو غریبانانو ته ورکړو، یو خورو خولنې ته وساتو، یو خپل کور ته راوړو. ا خورو خولنې ته مو وایي چې موږ یې نه وړو، موږ خپله کړی ده، نو بیا هغه موږ کور ته ووسو. بیا دا مشران کړه د اکثران لاړ شي هلته تیارې غوښه پخ کړي، هغه وخوري، چای مای وڅکي، بیا له هغه وروسته مبارکي وکړي د خپل کور کې، وکړي خپلو ښځو ماندو سره، بیا پردې همسایګانو ته ورسي هغه سره یې وکړي. دغه نه وروسته بیا کلی سره ټول سي سیخه او اختر به سره کم کوو، تیر تقسیم وکړي چې پلانۍ پلانۍ لس کوره به نن راکړي، پنځه کور به هغه د چای راکړي، پنځه به غرمې مړۍ راکړي، پنځه د یا څلور د بېګا مړۍ، همداسې درې شپو باندې کورونه تقسیم کړو. د ډلې ډلې ګرځو، تا کر راځه او ما کر راځه، بیا خورو خولنې ته لاړ سو، خوندې مندې مراسي مکرې چا خوندې مندې هغه وکړه بوزو، بس رفت همه شروع سي او درې څلور ورځې خوشحالي، بیا چې بېرته راوګرځو بیا مغه بیا مغه اوران مستنی اوران زړونه دی.
د کابل اوسېدونکې مریم وایي چې په اختر کې میرمنو ته بیا دومره ډېر کار وي چې خپله د چیرې تګ موقع نشي پیدا کوي.
خدای زه ډېر ظرفونه مینځم، دونه ظرف مینځم دا د اختر په ورځو کې، یو دیګ پخوم، ظرفونه مینځم، د دغه نه زه هېڅ نه بیکاره کېږم چې زه لاړ شم چا کره زه اختر مبارکي وکړم. باور بدی را شکنه، اول می جامعه ها خونده میاد دیگه کاسید که زرفونه میدید که هر چه کار لرم خزان خو پاک ساتم. دا بیخی او شوق می رازی دختر پاول او راز اول سوابی وقتا چرا راجیشم داده کار نه چخلاصم جمع جانو می چوکا وقتا می کالی آخوندم بیانوزم نور کارو بسی زدون از سریم بکه بیا چختر لخیر خلاشو بیا نزد سوابیم موز نزد اختر کام طولو سره هر یاویم بیوینی بیانو خاندی بیا خلاشو زفت نکارده ولی چیز خپلا تنای من بلچوب نشته رسا دیر سری توب داده اختر پا قربانی پاورازی دیر خلق سریکی او دیر خوشحالیم بدینو
زینی کسان بیا گیله کبی وای روستوی پر مختگونو لکه موبایل او انترنت پخانی تگ راتگونه کمرنگ کردی دی. ده کابل وستن که عرفان وای چه و زینی کسان پا یو زنگ یا مسج ده اختر مبارکی خلاصه وی چه ده کار بیا پخپلوی او دوسته ای که ده فاصلو لامل کردی
خواه دیر زیاد خواله پدی و چه کلا با اختر سو پا اختر که بیا غرط و وره طول خپل و خپلوان و نگده دوستان و کربتلل راتلل او دغه رواجونه سده ډیر زیات بارز ول ډیر زیات قوی ول او په همدې سره د خلکو هغه مینم ډیرېدل خو اوس چې ده د ټیکنالوژۍ له راتګ سره بیا د موبایلونو د ټولنیزو رسنیو زیاتوالي سره دغه دودونه هم یو څه کمرنګه سوي دي ځینې دودونه پالل دا په کار دي
دیرفان په څیر ډیر کسان وایي چې اختر مبارکي دی له لرې لارې څخه د ټلیفون په مرسته نه کیږي د اکثر خلکو په باور د دوی خبرې پر ځای دي خو مناسب وخت او شرایط غواړي دا چې د کرونا وایروس د همدې تګ راتګ له وجې خپریږي نو پکار دی چې یو څه وخت له ګڼې ګوڼې څخه ځان وساتو د دعوت د پوهنتون استاد داود نظم په وینا د پیغمبرانو په وخت کې هم کرونا ته ورته ناروغي خپره شوې وه په هغه وخت کې به خلکو ته ویل کېدل چې د ځان ژغورلو لپاره دې د ژوند له هرې چارې تیر شي د دود دستور او رواج په نامه دې ځان نه تباه کوي یوازې او یوازې دې د خطر پر وړاندې تدابیر ونیسي خو له بده مرغه ډېر داسې کسان لیدل کېږي چې په اختر کې د پخوا په څیر په ټولو خپلوانو راګرځي د کرونا د مخنیوي لپاره احتیاط نه کوي استاد ناظم وایي چې دا له ځان او ټولو خلکو سره لوی ظلم دی نموړی زیاتوی
الله تعالی په خپل کلام کې دوا ځایا فرمایي چې خذو حذرکم یعنی تاسو خپل تدابیر ونیسئ او له هغې وروسته توکل په لوی رب وکوئ دا که په اجتماعي برخه کې وي یا په روغتیایي برخه کې وي او داسې نور په کار ده چې هغه لازم تدابیر چې د هغه وخت ضرورت وي او محیط او حالت د هغې تقاضا کوي هغه باید په نظر کې وساتي او بیا په خپل رب باندې توکل وکوي ځینو دوستانو له توکل څخه اصلي مفهوم نه ده اخیستی او فکر کوي چې بدون له فکر کولو او بدون له تدابیرو نیولو په یو موضوع باندې ورمنډه کینو دې ته خی توکل وایي نه دا د الله تعالی له ارشاداتو او د رسول الله صلی الله علیه و سلم له سیرت سره مخالف کار ده په روغتیایي برخه کې د هغه وخت مناسب تدابیر نیول او بیا په الله باندې توکل کول دي نو هیله من یم چې زمونږ او تاسې مظلوم رنځېدلی کړېدلی ملت په خپل ژوند کې روغتیایي تدابیر هم چې اوس یې نړیواله ټولنه ورسره لاس او گریوان ده په نظر کې وساتي
لیکوال او څېړونکی شریف الله دوست وایي چې کله سړی ځینې د اندېښنې وړ خبرې نه کوي وایي دا اختر دی په اختر کې ولې د ناامیدۍ مسایل یاد شي خو پایله یې بیا دومره بده وي چې جبران یې د انسان د توان څخه وتلې خبرې شي د نوموړي په باور پر کرونا سربیره امنیتي حالت هم دومره د ډاډ وړ نه دی نو ډیره هڅه دې وشي چې د اختر په دې مبارک ورځو کې له پوره احتیاط څخه کار واخیستل شي تر څو خوښي په غم بدل نه شي
موږ په هیواد کې ناخوالی خوسته نه یوازې دا چې دا د جنګ جګړو جریان هم دغه دی وسته نو د دې تر څنګ دغه دوم کال دی چې د کرونا په نوم نړیواله وبا او مریضي هغه د خپره ده او دا یو واقعیت دی نو د ټولو هیوادوالو څخه دوستانو څخه مو هیله دا ده چې د ځان د خوندیتوب دپاره د یو بل کورونو ته که ځي هم په احتیاط او اول خو دې د دې پر ځای چې ډله ییز د یو بل کور ته ولاړ سو
کچیر د ټوله زیر رسنوی للاری د فیسبوکونو للاری د تماسونو للاری د ویډیو اړیکو للاری یو د بل سره د زړه خالو کو یو بل ته مبارکي ورکو تا په غوړوي ځکه موږ د یو بل لیدل به دومره مهم نه وي لکه صحت چې مهم دی او اړیکې هم خپل پر ځای دي.
په دې هیله چې د اختر پاتې شېبې هم په خوښۍ او آرامۍ سره تیرې کړئ. ژوند په شېبو کې خپرونه پای ته رسوو. تر بیا ښې چارې.